ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2018 کال د نومبر 18 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې دی 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ خبرونه کې به هم په یو شمیر مهمه موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خلاول د نن د ورځې مهمه موضوعات:
په پاکستان کې مطبوعات، پارلیماني مشران او ټولنیزې رسنۍ وایي حکومت او پوج د پنجاب یو موټی سخت دریځو ته تسلیم سوی دی. د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي تحریک لبیک سره تړون په اړه د پارلمان څخه هیڅ پوښتنه نه ده سوې.
او په اسلام آباد کې د شلو ورځو نه زیاتې مودې نه د مذهبي تندرو د احتجاج وروسته د پاکستان د اعلی عدالتونو قاضیانو جدا جدا دریځ ښودلې دی. اسلام آباد های کورټ یو قاضي پرون د فوز په کردار باندې نیوکه کړې وي، خو د لاهور های کورټ یو قسم یو جج نن د فوز کردار ستایلې دی.
او د شمالي وزیرستان دندي در پخیل به کورسو کډوالو بیرته خپل کورونو ته د ستنیدنو لړۍ پیل سوي ده، خو د میرام شاه او میرالي اوسیدونکو وای کورونه اله اورام پراته دي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ ساسو د پاره راوړي دي. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شراغ لاستا. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل وار به تاسو ته وړاندې کوو. خو په خبرونه کې پیل کوو هم له پاکستان څخه، چیرې چې تیر ورځ د حکومت او لبیک په نوم یوې مذهبي ډلې د مظاهره چیانو ترمنځ د تړون وروسته ټولنیزو رسنیو باندې او په مطبوعاتو کې په حکومت سخت نیوکې روانې دي. د هغه هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو هم په حکومت د دې تړون په حواله سره سخت نیوکه کړې دي. مطبوعات لیکي چې دغه تړون سره حکومت خپل اغیزه بایللې ده او توندلارو ته تسلیم سوی دی. او د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي چې د تحریک لبیک سره د تړون په اړه له پارلمان څخه هیڅ پوښتنه نه ده سوې. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورت کې.
تیر ورځ د فوش له اړخه د درېمان په توګه د حکومت او په اسلام آباد کې ناست د مذهبي ډلې د خوش شرطونو د منلو په نتیجه کې ناسته خو ختم شوه، خو د تحریک لبیک د خوش شرطونو منلو په نتیجه کې پر حکومت سختې نیوکې روانې دي او په دې اړه د فوش په کردار هم سوالونه رابرسېره دي. چې د کورنو چارو وزیر احسان اقبال خپله ویلي وو چې دا څه د خوشحالۍ ډکې نتیجې نه دي چې د پاکستاني په توګه پرې فخر وکړی سي. خور سرا اوست تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی ویلی چې د مطبوعاتو ته وړاندې سویل تلوزنامې د شپږو شرطونو نه علاوه یو شمیر نور داسې پټ شرطونه دي چې حکومت منلې دي. دوی دعوه لري چې حکومت پر دې خبره راضي سوي دي چې هغه تنان چې د مذهب د سپکاوي تورن وګرځول سي، نه خو به ورته رعایت ورکول کیږي او نه خو به یو بهرني هیواد ته پرېښودل کیږي، او د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کولو طریقه کار کې به هم آسانتیاوی راوستل کیږي. خادم حسین رضوی وایي چې د سکولونو او کالجونو په نصاب کې به حکومت د دوی د ګوند په سلا نور مذهبي مواد شاملوي، او په جماعتونو کې به د لاؤډ سپیکرو استعمال اجازه ورکول کیږي. د دوی د وینا تر مخه حکومت په دې خبره هم راضي سوی دی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناء الله به د احمدیانو په دفاع کې خپل بیانونو په اړه د عالمانو بورډ ته وړاندې کیږي، چې مشر یې خپله خادم حسین رضوی او نائب پیر افضل قادری دی، او دوی دواړه به د رانا ثناء الله د قسمت پریکړه کوي. خو بل پلو ته د رابطو په وجود حکومت ته دغه پټ شرطونو په اړه څه ویلو ته تیار نه دی. تیر ورځ د حکومت سره لیکل سویل وزنامې کې شپږ غوښتنې سوي وې چې پکې د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد لری کول، الیکشن اکټ 2018 کې 7B او 7C په بشپړه توګه شاملول، د احتجاجي ناستې څومره خلک چې نیول سوي دي هغه ټوله خوشي کول، او د تحریک لبیک په ضد ګامونه پورته کوونکو حکومتي او انتظامی سیموارانو په ضد په دیرش ورځو کې پلټنې کول شامل دي. څېړونکي وایي چې یو مذهبي ډلې ټوله شرطونه منل د ریاست کمزوري څرګندوي. دوی ویره لري چې د دغه معاملو په اثر په راتلونکي ټاکنو کې مخې ته راتلی سي. د ریجنل پیس انسټیټیوټ مشر روف حسن وایي
پاکستان میں مذہب ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن ان آنے والے الیکشنز میں مذہبی جنونیت جو ہے وہ ایک فیکٹر فیکٹر کے طور پر سام وچ از ا نیگیٹو.
د پاکستان پټاکونو کې مذهب یو مرکزی کردار ادا کوي، خو په راتلونکو ټاکنو کې مذهبي جنونیت یو عنصر په توګه رابرسېره کېدای سي. بل پلو ته په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شید شاه وایي چې د دین په نوم سیاست ډېر خطرناک دی. حکومت د ناستې پر معامله پارلیمان په اعتماد کې نو اخستی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د مذهب په نوم باندې تشدد یا مذهبي جنونیت تلاسا په پاکستان کې ډیر خلک پریشان هم دي، او چې کله نه د په اسلام آباد فیض آباد کې په ناسته باندې چې کم خلک هغوی احتجاجي ناسته کوله، د هغوی او د حکومت ترمنځ معاهده شوې ده، نو د خلکو سره یې نورې هم زیاتې شوې دي چې کینی وس په دغه مذهبي جنونیت کم شکل اختیار کی. د پاکستان غټو غټو مطبوعاتو هم د دغه دھرنی نه پس چې معاهده باندې د خلکو فکرونه کم راپورته شوی دي، او کم کم اړخونه خلک یا کم کم جوابونه وس د خلکو په مسخو کې چې کم سوالونه پیدا شوی دي، د هغه په نتیجه کې دغه جوابونه مخې ته راتلی شي، یعنی سسه نتیجه مخې ته راتلی شي، نو په دې باندې لیکل کړی دي. او بیا خصوصا چې فوز کردار کم ښکاري په دغه معاهده کې، نو د دې د لاسه هم ډیر سوالونه د خلکو په مسخو کې راپورته شوي. د ډیوه خبریال حمیدالله دغه موضوع ته کتنه کړې ده، ادارې راغونډې کړې دي چې دوی سوای راځي چې دغه رپورټ ته غوږ شو.
د انګریزي وطلي ورځپاڼې د نیوز خپل یوازینې اوږده اداریه کې لیکلي، د پاکستان د ریاست او د تحریک لبیک د هادم رضوي ترمنځ لوزنامه کې ریاست رضوي ته بګونډه شوې. اداریه وایي د تحریک لبیک د پرلت وخلو د پیل نه د دې مسلې د هواري پورې د تمامې حقوقون کې تماشې هر هغه اندهنه پرختنی کړي چې د هیواد وګړي او درسته نړۍ د پاکستان د ریاست لخوا د ترهګرۍ او انتخاب پسندې سره د جګړې په اړه کوي. اداریه وایي دا معاهده د ریاست د تمامو ادارو ترمنځ د همکارۍ داوو باندې رښتونی پوښتنه راولاړوي. اداری لیکلی چې د هیواد د خپل امنیت او د نړیوالې تګلارې په اړه د ریاستي ادارو ترمنځ د اختلاف خبرې هوکېږي، خو دا اختلافات د دوو زرو کسانو د یوې ډلې چې اسلام آباد یې تړلې وو پورې رارسېدل هپه کوونکي دي. اداری وایي حکومت د اول سره د یرې پالج واخلې او اخره کې رضوي ته سلامي شو. اداری وړاندې لیکلي چې تحریک لبیک ته د حکومت او ریاست د سلامي کېدلو اثرات او اغېزې باید ډېرې اوږدې وي، او دا ځکه چې د هیواد سهدریزه ډلې اوس په دې پوه دي چې د سو زرو کسانو د راغونډولو سره دوی په ریاست او حکومت هر خبره منلی شي. اداریه وایي دا شخړه د یوې ستونزې او مسلې په اړه نه وه، بلکې د سهدریزه او تندرو فکر ته د هیواد په سیاسي میدان کې د زیاتې برخې د پاره د لارې د هواري وه چې اوشوه. اداریه په پای کې لیکي چې اوس دا کشاله هواره شوې، ریاست دې د خپل ګورننګ یا د انتظامي چارو د تګلارې بیا کتنه وکړي. بلخوا د انګریزي بلې وتلې ورځپاڼې ډان د کیپیچولیشن یا سلامي کېدلو د سرحد لاندې په خپل ړمبنې اداریه کې لیکلي، دا یوه داسې ماتې ده چې مازغه په ګنګس او زړه په ډوبېږي. اداریه وایي د ریاست د تمامو څانګو او د فیض آباد د احتجاج کوونکو ترمنځ شوې لوزنامه د حکومت او د ریاست د ادارو په لیجیټیمیسي او اخلاقي ولاړتیا باندې تراخه گزارونه دي. اداریه وایي د یوې پاڼې د شپږو خبرو په یو لنډر وزنامه کې د پاکستان ریاست داسې ګڼې خپلواک بیللي چې په هیواد د لمبو پورې کولو خطر راپېښ کړی و. د هیواد د قانون وزیر باندې د پیتوی نه لګولو په شرط د خپل څوکۍ نه د لرې کولو فیصلو ته اداریه وایي دا فیصله که په یره کې شوي او یا که په بل څه کې، خو دې سره ریاست د خلکو ګڼې یا تندرو مشرانو ته د پیتوی ورکولو اختیار هم ورکړی دی. اداریه وای د پرونی معاهده سره په هیواد کې ډیر څه بدل شو او د دې بدی اغیزې به هیواد تر ډیر مودې احساسوي او اداریه بیا پوښتي چې په هیواد دومره لوی مصیبت اول را پریوت. د دې ځوابونه د ریاست تمام مخونه په خپل کارګردګۍ او اهلیت کې لټول شي. د ډان پرنګ د هیواد په تمام مطبوعاتو کې د سړنکارانو رائے او کالمونه د پرونی معاهده په اثراتو دي او وتل سړنکار هادی حسین وای
دی منتخب حکومت لاری په هر غوړ باندې یا په هر شي کې ټینګ ورواړي آئین او د قانون د لارې نه د منې کولو یا د اګي دی خورولو د لپاره باید چې اداري چیرسي اداري او د امنیتي اداري حرکت کړی شي. دغه انتخابات تندرو خلک او دا هغه حکومت چې کوم منتخب خلک دی اګي سره تړل او هغه سره کوټ کول مساوي کول دا چې ویل نو دا منتخب حکومت هغه سره مساوي کول.
خودان اداري وړاندې لګی چې د مسلم لیگ نن حکومت د نااهلی له وجې دا مسله را پیښه شو او د هیواد د سیاست د اختلاف ګوندونو هم په خپل وختي ګټو کې ریاست ته ډیر زیان واړولو. اداري وایي د پوځي قیادت د دې کشالې په هواري کې درول لوبولو سره په ولس کې د ستاینې کچه لوړه شوې خو سیاسي حکومت ورسره بدنامه شوې خو د دې تاوان به د ریاست او ولس ته پاره شوي. اداري وایي د احتجاج کوونکو د یو داسې روایت بنیاد کېښود چې اوس به نورې ډېرې ډلې هم دغه لار خپلوي او په داسې کې د هر چا د غیر محفوظه کېدو خبره باسه ډېر غټه خبره نه وي. سخدري زړلو د خلکو د راغونډولو د نفرت او تشدد د سیاست زور خود. اداري وایي د کامل ریاست د پاره مایوسي او ناامیدي د یوې خبرې حل هم نه دي. خودی خبر تبان نش جوړ دې چې ریاست یو لوی تاوان موند. ادارې په پای کې پوښتتي چې پر ریاست او ټولنه کې داسې سوچتا چې دا زیان پوره کړي. حمید الله وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټیلی ویژن په خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ. فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د وایس اف امریکا جبرجیو ټلویزیون د کډر منور دونکو اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې په روند په فیض آباد کې چې د اسلام آباد او دراورپنډي ترمنځ یو غټ چوک دی په هغه کې د تحریک لبیک چې کم هلته احتجاجي ناست و په هغه کې د پوج د رول په اړه د اسلام آباد عالی محکمې نیوکه کړې وی او ویلي و چې پوج څنګه د درمګړتیا رول لوبولی سي. خو نن بیا په لاهور کې عالی محکمې د پوج د رول ستاینه کړې ده او وایي چې کچیر پوج مداخله نه وای کړې، منځګړی توب نه وای کړی، نو هیواد به له ډېر لوی مشکل سره مخ وای. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار منزه شهید په تیر خبرونه کې زموږ له خبريال پیر ولایت شاه څخه پوښتلې او ریدو ته یې ور بیا ستاسو پام راګرځو.
تیر ورځ درنه چې په اسلام آباد کې څنګه ختم شو او هغه کې کوم د فورس کردار مخې ته راغلو دا غیر په سر د اسلام آباد ستر عدالت یو قاضي ډېر سخت برګون په لیدو کې راغلو. هغه ویلو چې فورس ته دا اختیار چا ورکړ دی، سخت نیوکه کړې وي د فورس په کردار باندې. تر دې پورې ویلو چې د پاکستان هغه فوزي جرنیلان چې په کار درو چې هغه د حکومت سره کومک کړو او دغه شرخوخی خوار کړو د دې په ځای هغه د درمګړ کردار څنګه لوبو او بیا د اسلام آباد ستر عدالت قاضي چون هغه د حکومت نه پدې سپیناویم غوښته او دائم ورته هدایت کړو چې کورټ په دې مطمئنه کړي چې دا لوزنامه څنګه شوه دا پدې کې فوز بیا دومره بنیادی کردار څنګه لوبولو. د دغه خبرو راتلو نه پس تیر ورځ چې کوم جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې کړې وي پاکستان کې د احتجاجي پرلت خورېدو والی سره بیانیه چې وا هغه مکمله بدله شو وا او پرون ټول ورځ او بیاننم په میډیا کې دا باس کېده چې د فوس کردار باندې او سخت تکونه کېدل په سیاسي خلکوم کول او نور خلکو هم کول، یعنی په سوشل میډیا باندې یو ډېر سخت برګون پدیدو کې راته. نن د لاهور های کورټ یو قاضي محمد امین د یو کیس اوریدنې په محل هغه د فوس د کردار ډېر تعریف کړی دی. هغه دا ویلي دی چې کوټیر ورځ فوس کردار دا نو لوبولې، یعنی دغه تړونه نو کړې، نو ډیر نقصان کې دي شو ځاني نقصان کې دي شو خلک وجل کې دي شو هغه داوم ویلي دي قاضي محمد امین چې د پاکستان فورس کم کردار لوبوي هغه ډیر یو تعمیری او ډیر یو مهم کردار دی او هغه اوسو نعم البدل نشته دي نو لګي دا سي چې ډیر ورځ د پاکستان د اسلام آباد های کورټ د قاضي په ټکونو باندې کوم بیانیه مخه تراغله وانه نن دا هغه یو جواب مخه تراغله دی خو نن چې کوم د لاهور های کورټ ریمارکس یا خبره مخه تراغله دی هغه هغه شانته په میډیا کې او په ولسی کې چې زنه دي نیولې کوم ځای چې تیر ورځ د شوکت صدیقی د بیان نرستو ملاو شو میډیا کې او په ولسی کې چې
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستي شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا تاسو زمونږه دغه پروګرامونه د دیوا په ویب سټ د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدای شي په ریډیو باندې اوریدای شي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ نن سبا هندستان ته تللی ده او هلته کې به سم مصروفیت لري او په کوم کوم موضوعاتو باندې به خبرې کوي ایجنډا صدر د دې سفر تفصیل به اخلو زمون همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری شوه دی ویډیو لینک تلاري په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب
په خیر
جی پیر زبیر شاه صاحب ایوانکا ټرمپ هندستان ته تللی ده نو دا سفر په دې حالاتو کې څومره مهمه اخکاری تاسو ته سبا وای
جی بالکل دا گلوبل انٹرپرینورشپ سمیٹ تے ادا ہر کال کی گی او دے کے سپنزل سوا پورے خلق دے پیرے وچ راغلی دی او دا مهمه پدا دے چې دا پدا سے ٹیم کی گی چې دے ہند او دے امریکې چې کوم تعلق دے اگر ډیر پر مختګ روان دے او چې څنګه مونږ ګورو دوی بیان تا ایون کا ٹرمپ هم پرائم منسٹر مودی ته دا ویلی دی چې په وایټ هاوس کې اتا ملګری شته لکه د هندیو ملګری دی ور سره مودی په جواب کوم دا خبره کړی د چې کوم دا سمیټ دی دا په حیدرآباد کې کیږي لګیا دی حیدرآباد د هند یو ډیر د ټکنالوژي یو مرکز دی او د ته سایبر آباد هم وایي دلته د ګوګل د فیسبوک او د مایکروسافټ چې کوم غټ هډکوارټر دی په دلته دی نو مودی هم دا ویلی دی چې دا تش حیدرآباد او سلیکان ویلی نه کنیکټ کوي دا بلکې خای د امریکې او د هند نږدې تعلق شوکیس کوي لګیا دی دا چې کوم سمیټ دی او بل دا دی چې دا دوه کوربه د کال ته دوه کوربه دی د سمیټ یو هند دی او یو امریکا دا نو دا دواړه دی کو هوست کړي دی او په دې کې د هند طرف نه به موږ دا او د چې کوم دا تیم دی پرې اغه دی د خزو په نوم چې کوم کاروبار د انټرپرینورشپ دی چې خزې اول وی نو په پراسپر خوشحالي دا او ټولو پاره وی نو دا تیم ډیر مهم دی او ترامپ چې کوم لور دا ایوانکا ترامپ هغه نه تشغل لور دا بلکې هغه خپل برانډ لري هغه په نوم ډیر سیزونه جوړیږي هغه کې جولری دا هغه کې بیگونه دي هغه کې کپڑے دي او ور سره هغه مشیرم د خپل پلار د وایټ هاوس کې هغه اډوایزر ا دا نو په دې سنس کې دا یو ډیر مهم ټریپ دی او انډیا طرف نه هم مونږ ګورو چې التنا دوه داسې خزي دی په دې ټیم چې هغه ډیر مهم دی په انډیا کې او ډیر په مخ روانه دي سیاست کې او د هند په چکم سیاست دی پاگه کې دو مهم نمونه هغه چکم دي سوشمار سواراج دا چې هغه وزیر خارجه دا او بل چکم دا وزیر دفاع هغه هم نرملا هغه هم یو دا سخزه دا په دې پروګرام کې هغه هم برخه اخیسته دا نو د امریکې او د هند تعلق کې پرمختګ کې زویم چې دا چکم سمیت دی دا ګلوبل سمیت دا به یو بل اهم رول ادا کوي.
پیر صاحب پاکستان د امریکا او هندستان ترمنځ چې دغه اړیکې زیاتېږي دې ته په کم نظر ګوري څنګه ورته ګوري؟
چې پاکستان خو دا دی چې پاکستان د ډېر تشویش دی او پاکستان دا پاکستان ته دا کلیئر دا چې دا دوی دواړه کوم تعلق دی دا یو قدرتی تعلق دی یو الائنس دی او دوی هند ور سره نږدې وخت کې دا سمنګولی دل چې هند او د امریکې چکم ملګرتیا دا غزیاتیږي لګیا دا غوی دی یو بل سره دفاعي معاهده چکم مخ کې نه وي هغه موکړي اغنه پسور په تر هرګری کې دوی ملګرتیا کوي لګیا دا هغه کې منګولی دل چې حافظ سعیدی دهشتګرد ډیکلیئر کو ترهرګر ور سره چکم حزب المجاهدین هغه هم یو ترهرګر تنظیم وبللو سه سید صلاح الدین شو حافظ سعید باندې دوی دواړو لانجی دی هند او دی امریکا دوی دواړه پاکستان مطالبه کوي چې دا د موږ ته حواله کړی شي ور سره چکم مین خبر ده په هند په افغانستان کې چکم هند کردار دی هغه باندې پاکستان نیوکی کړی دی او پاکستان ښکاره ویلی دی چې موږ هیڅ کردار د هند په افغانستان کې نه منو او ها په بل طرف ته چې موږ ګورو نو د امریکای کوشش ته چې او امریکای دا هند ته خاص ته چې په افغانستان کې چکم دا بوج دی هغه د دوی سره شریک کی نو پاکستان به خامخا تشویش وي او سپیشلی موږ ګورو چې دا تعلق د هند او د امریکای دا دفاعي نه دی دا په نور ډېر زینو کې به دا په مختګ روان دي چې څنګه دا یو مثال دی چې دنیا یو غټ ګلوبل چکم انټرپرینر سمیت چا کې اگر نوی خلک چکم کاروبار شروع کړي وي او چکم سره دا سه ائیډیاز وي چې کاروبارونو والا او را جمع کیږي نو دا د هند پر ډېر غټه غټه دا په تجارتی کې په ټکنالوژي په میدان کې او پاکستان به خامخا دې ته په تشویش په نظر سره ګوري.
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډېر مننه.
داسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA دیوا ګلو کډر من اوردونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي مختار خلیل.
د اتوار په ورځ د سعودي عرب په صدر مقام ریاض کې د اسلامي ملکونو د فوزي اتحاد یو غونډه وشوه. غونډې ته خپل تقریر کې د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان اوې چې سعودي عرب غواړي چې اسلامي ملکونه د ترهګرۍ مقابله وکړي. د دا هم اوې چې سعودي عرب ترهګر د دنیا نه په مکمل توګه ختمول غواړي. نن د امریکای په مشهور هفتیزه نیوز ویک کې سعودي عرب کې د اسلامي ملکونو د فوزي اتحاد په غونډه یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کلی کلی شوی دی چې پتی رسو کلونو کې ترهګر په ټولو اسلامي ملکونو کې خپل کارونو کې اړم وو. خود سلويختو اسلامي ملکونو د دې فوزي اتحاد د جوړېدو سره نن دغه ترهګری په ختمېدو ده. نیوز ویک په خپل مضمون کې لیکي چې بین الاقوامي تبصره نگارانو کې زینو د شهزاده محمد بن سلمان په خیالاتو تنقیدونه کړي دي او زینو یې مرسته کړې ده. خود زینو ماهرانو وینا ده چې سعودي شهزاده محمد بن سلمان مشرق وسطا کې د ترهګرۍ او د سنی توندلاریتوب او پتیره تیره د وهابی تونلاری تو په نوغي وستو کې ډیر اهم کردار ادا کولی شي، ځکه چې د دولت اسلامي غوندې خونړو ترهګر تنظیمونو هم د وهابی مسلک نه اثر اخیسته دي. بروکینګ اداره کې د مشرقي وسطا د معاملو ماهر کریس میزیرول نیوز ویک ته ویلي دي چې د مشرقي وسطا زیاتر ترهګر ګوندونه د اسلام د وهابی مسلک منونکي دي، کم چې د سعودي عرب سرکاري مذهب دی. په دې سبب که سعودي شهزاده وهابیت ختم کو پدی بنی یوازې سعودي عرب کې ولی پګړد سیمه کې قلارې راشي. نیوز ویک نور لیکي چې د اسلامي فوزي اتحاد اعلان دوه کال وړاندې شوی و، خو تر اوسه پورې د ذکر وړ څه قدم نه و پورته کړی. چارواکي وایي چې په اتحاد کې شاملو ملکونو ته اجازت ته چې د ترهګرۍ خلاف یو بل سره لاس امداد کولی شي، چې پکې د ترهګرو خلاف د مخبرۍ د معلوماتو او د فوزي امداد یو بل ته ورکول هم شامل دي. بلخوا د ځینو تجزیه‌نگارانو وینا ده چې د دې اسلامي فوزي اتحاد اصلي مقصد د ایران خلاف د سعودي عرب خپې مضبوط ټول دي، ځکه چې د سعودي عرب په نس د هغه بدترین او اول نمبر دشمن ایران دی. مضمون لیکي چې په ډیرو ملکونو کې د ترهګرۍ خلاف د جنگ اصطلاح د خپلو پټو خارجي او ملکی سیاسي مقصدونو دپاره استعمالولی شي. د دې خبرې ثبوت خپله سعودي عرب کې د ترهګرۍ خلاف د قوانینو سر دوباره تشریح ده، د کومو تر مخې چې په سعودي بادشاه او په سعودي ولی عهد تنقید ترهګري ګرځولی شوې ده. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې ایران او عراق د سیمې دوه داسې ملکونه دي چې خپلو سیمو کې د دولت اسلامي خلاف خونړي جنګونه کړي دي، او دغو دواړو ملکونو کې د ایران ملګري حکومتونه جوړ دي. په دې سبب دوی د اسلامي ملکونو د فوزي اتحاد نه بهر ساتلی شوي دي. د هوورډ بیکر مرکز یو څېړنکار هریسن آکنز نیوز ویک ته ویلي دي چې د اسلامي فوزي اتحاد نه بهر ساتلی شوي ملکونه به یقینا چې دا اتحاد د ایران او نور شیا ملکونو خلاف د سنی ملکونو اتحاد سره تعبیر کوي، خو سعودي لیفټیننت جنرال عبدالله الصالح د دې داوو تردید کړی دی چې فوزي اتحاد یعنی د ایران په مخالفت کې جوړ کړی شوی دی. د اسلامي ملکونو د فوزي اتحاد په غونډه کې د مصر، بحرین، افغانستان، یوګنډا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکی نمائندگان شامل شول. د پاکستان پخوانی سرلخکر جنرل راحیل شریف د فوزی اتحاد کمانډر ان چیف مقرر کړی شوی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
اګران اوریدونکو کتونکو بوزو وستاسو افغانستان ته چرته چی رپورټونه وای د ننګرهار ولایت کې چاپیره د داعش او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار والی بیان عطا الله خوګیانی وای چې د خوګیانو او شیرزاد او لسوالونو په سلګونو کورنو کړي کړي دي، او په جلال آباد کې د آشنا ټلویزیون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورت کې وایي چې حکومتي فوزیان د داعش سره د جنگ په خاطر باندې سیمې ته رسیدلی دي. دغه رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د خوګیانو په وزیرو کې داعش او طالبان په یو بل مخامخ ډزې کوي. داعش وسلوالو لږ تر لږه شپږ کلي له طالبانو ونیول، خو دا سیمې کلونه کلونه د حکومت له واکه وتلې پاتې دي، ځکه نو د نظام دغه دواړه مخالفې ډلې له یو بله د نیولو هڅې کوي. چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت او طالبانو منځ کې د روانې جګړې په اوږدو کې د حکومت د مخالفې غاړې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. د ننګرهار ولایتي مقامات د خرمنۍ سیمې کې خبریالانو ته وغږېدل او ویل چې د داعش او طالبانو د ملاماتونې لپاره ځواکونه د جګړې سیمې ته ورنږدې شوي دي.
د دوی قطعات او جوستمونه په خپلو موقعیتونو کې البته ځای پوزي شوي دي. ان شاء الله خپل ولسته خپل خلکو ته ډاډ ورکوي چې هم د داعش او هم د طالبانو ډلې چې زموږ خلک زوروي زموږ د خلکو عادي ژوند ګډوډوي، هغه ته به د پرمختګ اجازه نه ورکول کیږي، بلکې دغه سیمه به انشاءالله د دوی له وجود څخه پاکیږي.
د خوګیانو وزیر سیمې ته داعش ډله د گاون په چیراګام د ټوړي بوړي ل ستراتیژیکي سیمې نه راوختي او سیمایزو چارواکو ویلي چې که حکومت مداخله ونه کینو دغه ډله ګڼ نور کلیم نیولې شي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د حکومتي قواو تازه عملیات به تر کومه بریده دوام کوي، خو تر ټولو غټه مسله د ځایي خلکو د کډکېدو ده. د خوګیانو له وزیرو تنګینه اټکل کیږي تر 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي. هلته چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، ګڼي کورنۍ په دغه بیابان کې اړولي. ورځ وریځي نه ده او اټکل کیږي باران هم وشي. ډېرې کورنۍ دي چې لا د خیمو بندوبست هم نه لري، ایران دي چې چرته لاړې شي. د ننګرهار والی وایي کډوالو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
3,400 کورنیو سره عملا د خوراکي او غیر خوراکي موادو او د نقدي پیسو مرستې شوې دي او د 15,000 په شاوخوا کې کورنۍ نورې تثبیت شوې دي. عملا زموږ د مرستې او د سروې ټیمونه په سیمه کې فعال دي، کار کوي. هر هغه کورنۍ چې د دغو حالاتو له امله متضرر شوي دي او یا له خپل کور نه بې ځایه شوي دي، انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې له ټولو سره به مرسته کیږي.
خو ځایي خلکان د نوملیکنې مسله هم له درغلۍ سره تړلې ګڼي.
بورور هغه سړي سره چکن روان دی چې هغه واسطه لري، انجینیر صاحب ته راشه ما سره لاړشه دا یو کور وکړه. نه په دې باندې نه کیږي که چېرته څوک مستحق نه وي او دا حق بیا کتن یو نه لري، دغه څه چې راوتلي دا ټول د مستحق خاوندانان دي. پوه شوې؟ دا په دې باندې نه کیږي چې ملک صاحب راشه او ته دا د ما ټیم وکړه دا وکړه، دا کار نه کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس هم یو بل راپور لورته ساسو پام راګرځو. په تیر یو کال کې شپې ته تنه صرافان په افغانستان کې د اختطافګرو لخوا یا وژل سوي یا هم د پیسو په خاطر خپل یا د کورنۍ غړي يرغمل سوي دي. په کابل کې د صرافانو ټولنې د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې که امنیت یې ونه ساتل سي خپل پانګه بل هیواد څخه بهر وباسي. د امریکا ژغ خبریال د اندیشنه د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر ویس احمد برمک سره مطرح کړي. ښاغلی برمک په ویلي دي چې ژمنه کوي چې امنیتي تدابیر به زیاتوي. د اشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه له صرافانو او افغان امنیتي چارواکو سره خبرې کړي، یو رپورټ برابر کړي. اوریدو او لیدو ته ساسو پام راګرځو.
حاجی نورالامین یو له هغو سوداګرو دی چې وراره یې اختطافګرو اختطاف کړی او لا هم د هغوی په منګولو کې دی. یرغمل کوونکو ترې پوره 5 میلیونه ډالر غوښتي دي.
د زمونږ وراره په وشتم د میزان باندې اختطاف شو. چې اختطاف شو نو دې زمونږ نه 5 میلیونه تقاضا وکړه، د ډالرو 5 میلیونه. بیا اخرینی د دې دو چې ویلې چې زه د 3 میلیونه یو روپۍ نور نه کموم. آ زمونږ وراره په ویډیو کې لګوال او ټکولې دی، هغه ویډیو یې موږ ته راولېږو، هغه میمری موږ ته راولېږله. آ میمری چې موږ ولیده موږ ډېر درد ولیدو، د دې میمری نه موږ ډېر خفه شو. بیا هغه وراره مې ورته ویلې په لاس د خدای موږ ته خپله به ویل چې 3 میلیونه ورکې خو ما دې ظالمان نه خوشې کوي. بیا دې راته ویل چې یو ډالر هم کمی د 3 میلیونه موږ کم نالو. 3 میلیونه اوس یو څه اختطاف شي نیولې په کمانډانۍ کې پراته دي، خو زمونږ وراره لاسته نه دی راغلی، باید زمونږ وراره لاسته راشي.
حاجی نورالامین وایي امنیتي ګواښونو دې ته اړ کړی چې پانګه وباسي، خو په وینا یې خورا زیاته پانګونه یې کړې ده. دا سوداګر وایي تر 100 زیات شخصي ساتونکي لري او خپل امنیت پرې ساتي.
چې موږ پسې ټول غلې دي، نن سبا چې د باندې وځو موږ پسې غلې دي. ما سره اوس تقریبا 12 نفره باډي ګارډان، زه تاجر سره ما ته 12 باډي ګارډان څه ضرورت؟ زه باید ځان ته وګرځم، زه خپل تجارت وکم که زه محفظین ځان پسې وګرځم.
دلته په دې تالار کې د افغانستان په لسګونو صرافان نن راغون شوي. دوی ټولو له یو لوی مشکل نام نه شکایت کاوه. د دې صرافانو په وینا شپېته صرافان سږ کال تښتول شوي یا غلوی د کورنۍ غړي تښتولي دي.
دیو کال په وګدو کې کچیر ته مونږ ولایت او ولایت او خیو کابل او خیو تر شپیتو په خواوشا کې صاحب مونږ اختطاف لرو، شهیدان لرو تقریبا صاحب په مليونه او په کروڑه او پیسې مونږ تلفات ورکړي دي، مونږ نه وړي شوی دي.
د صرافانو اتحادیه وایي شاوخوا 6 میلیونه ډالر پانګه افغانستان وته ده.
خو نامنه باغ نه وجه نه دوبی ته او ترکیه ته او اروپایي مملکتو ته زخت ډیر سرمایه په وتلو کې دا وزي او که سرمایه وتلو به دا وتل باندې سخت بحران سره مخامخ
د کورنی چارو وزارت سرپرست مهم همدا موضوع وړاندې کړه.
نه یوازې د پنګولو او تجارانو د امنیت موضوع ده، بلکې موږ د افغانستان ټولو خلکو ته د امنیت بحث کوو.
د ځینو صرافانو په وینا په همدې یو کال کې تر سلو صرافانو افغانستان پریښی او پانګه یې ویستې ده. اقتصادي کارپوهان وایي حکومت باید د پانګوالو امنیت وساتي تر څو د همدغو پانګوالو په پانګې اقتصادي ماشین په تعویل ووي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په بلوچستان کې اوسیدونکو هندو ټولنه وایي چې کله په 1992 کې په هندوستان کې بابری مسجد وسوځولې شو، نو بیا د دوی په سیمه کې هم تاوتریخوالی شروع شو. په نتیجه کې د دوی مندر هم وران کړی شو. اوس حکومت ورته فنډونه نه ورکوي چې دوی خپل مندر بیا جوړ کړي. خو د دغه ټولنې دا وینا هم ده چې دوی په پرامنه طریقه باندې په دغه سیمه کې اوسیږي او پښتنو سره لکه د خویندو وروڼو په شان ژوند کوي. ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی پی دغه رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان ایالت پښتني سیمو دویم لوی ښار لورلای کې د پښتنو ترڅنګ د لژوکیو کې د هندو ورولۍ سره تعلق لرونکي په یو زیات شمیر دلته آباد دي چې دغه اندوان د پښتانه په ټولنه کې ډیر په امن وسیږي.
موږ دلته په لورلای ښار کې پراته یو، هم سرکار هم عوام، موږ ډیر شکر گزار یو او موږ ډیر په امن امان دلې پراته یو.
اور بل باقاعدار بل علاقوں میں دلے خلق روان دی، دلے وسیج، دلے آباد، امن امن لائے صاحب اور مشتاجران یو، مجھ دلے ڈیر لوئے برادری پرو دی، دل کاروباریان یو اور مجھ ڈیر لوئے تحفظ دی.
دلور لائے زلی زلی چرمین شمس امزازہ یوائی اس دا چمن آباد دلتا پلور لائے کی پزیاد شمیر اندوان آباد دی سی دا بلوچی سم سے کڑسی وی دی او دلتا وسیجی.
پسو ارو باندې دلته پر دې باندې د مذهبي ډلو له خوا پر دې عمله سوګي د خود دې د لور لایس کم سیاسي قوتونه دي، سماجی خلک دي، په دې خوا به د کړګي ده او دلته کا عیسایان دي او کا هندوان دي، دا دلته ډیر ښه پر امن ژوند کوي، کاروبار کوي. ل سیوی زخه ل بلوس سیمه زخه سیال حالات خرابو، هغه هندوان هغه عیسایان دلته لور لایته راغلي دي او دلته ډیر ښه ژوند کوي. د دوی سره زموږ د دې سکم ځای خلک دي یا لوکل کمیونټي ده، د دې زیاته په دوی خوا هم دي، دوی سره مرستم کوي ځکه دوی دلته انتیای ډیر خوشاله.
خود اندو رورولی د پنچایت مشروای سدلته دوی په امن وسیږي، خود ژوند اسانتیاوی نه دی ورته برابرې. حکومتي چارواکي د دوی غم وخوري.
سرته د مندر حالت لیدای سي، د مندر په انګريز په زمانہ کې جوړ شوی دی، بیا د مثال چا هم ریپیرینګ نه دی کړي. مشت کم بجټ 92 کې مزمز د مندر وسیږي، بیا غبا د مندر چې مر جوړ کړي، س حکومت را کې سخ مج خپل پیسو سره دغه د مندر جوړ کړي، لیکن مر هغه مندر هغه حالت کې نه دی جوړ شوی چې کم مزمز په کار دی. مرتصر ډیر پریشانیان دي دلته، زمر سره په مندر کې، مندر په حوالہ کې وګوره، سرویس په حوالہ کې وګوره، تعلیم په حوالہ کې وګوره، یا چیز ما خبر یو هر معاملہ کې مجرز تلل زمر سنوای حقونه نه کوي چې کم مج حق لرو.
خود لورلای جوب ډیویژن کمشنر سیف الرحمن وای په لورلای ډیویژن کې د کوټ څخه بعد د لژکې لوی تعداد دلته ژوند کوي چې ډیر په امن دي، خو حکومت ودی ته د ژوند چارې برابرول ټول هسي کوي.
همارا جو اقلیتی پاکستانی همارے بھائی ہیں ان سے بہت اچھا رابطہ ہے، وہ بہت اچھی حسین زندگی گزار رہے ہیں، وہ مین دھارے میں، مین اسٹریم میں ہے قومی ترقی کے، اور ہم ہمیشہ ان کو تمام تر اپنی جو ترقی یافتہ قوموں کی طرح جو ترقیاتی کام ہے اس میں شامل رکھتے ہیں.
تقریبا د وسنۍ سرشمیرنې 2010 کې د لورلای آبادی نه دیرش لکه 2015 شول سوی ده، خو په هغه کې دلته اوسیدونکو لژوکۍ سرشمیرنه تر اوسه حکومت نه ده ښکاره کړې. خو دلته اوسیدونکو هندوان وای چې د دوی د نفوسو تعداد تر 4000 څخه زیات دی، چې دوی د مورنۍ ژبې سندي ترڅنګ پښتو ژبه ډیره پروانی سره وایي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی.
We'll be right back.
د وایس اف امریکا ډیوریټیو ټلویزیون د قدر منوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مالی مرسته هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې له کورسونو څخه نجونه فارغ شوې دي. دا کورس دوه کاله وو او زده کوونکو ته په مفته کې د انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کېده. په پېښور کې د امریکا کونسلګری ویلي چې همدا ډول کورس به د آی ام ساينس په تعلیمي اداره کې هم پر مخ روان وی چې پکې 200 کسان د انګلیسي ژبې زده کړې کوي. تفصیل مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ لاړخه د پیښور د بلابلو کالجونو او سکولونو سلو جنکو د انګریزي ژبې د دوو کالو کورس پوره کولو نه پس دوی ته اسناد ورکړل شول. د کم نوم چې انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام وو او دغو جنکو ته دا کورس شهید بینظیر بټو وومن پوهنتون پیښور کې ورکړل شو. او د پروګرام رابطه کار مدثر علی شاه ډیوا راډیو ته وایي پروګرام ټول په ټوله ویډیاو او تر دې چې د زده کوونکو د خپلو کالجونو نه راوستل او بیا واپس بوتل هم ویډیاو
دي. ته سٹیټ ډپارټمنټ فری اف کاسټ لینگویج کورس کراوی د دوو کالو لپاره. د انګلیش لینگویج کورس لکه انګلیش لینگویج ډیولپمنټ دی او د کی چې کوم دی لیډرشپ سکلز ډیولپمنټ هم پکې راځي. دا سل ماشومان وي ډیفرنٹ ریجنز د پېښور نه او چې کوم خوا کې د دې ملحقې علاقې دا غینه او د دې فاندینګ سٹیټ ډپارټمنټ کړو.
دا اسناد اغوستو په وخت د کونکو د خپلې خوخی سرګندونه وکړي او دای ویل مونږ ته چې سکولونو کې څنګه انګریزي ژبه خودل کیږي دا هاغه شان روایتي طریقه نه و. لکه یو وز د کونکو سبا فرمان چې دې لړکی وای
دا سکول ایز ا کول پښانت نه دی. لکه سکول کې وتاست کتابونه نه ایز ا کوي او یو بورینګ طریقه د سټوډنټس لپاره وي. خو دې کې چې هر کلاس کې تاسو اکټیویټی پترو باندې پوي او دې کې مونږ چې دی یو ایس کلچر باره کې مونږ ډېر زیات انفورمیشن شن را کړی دی. لکه دا غي هولی ډی زای پورا کلچر چي اغه مونږه ای بار کې ډیر انفورمیشن را کړی دی پروگرام کې دا عام لینگویج په شانته نه دی.
او د غبل از د کون کې فاطمه وای سکولونو کې عام طور د انګریزي په لیکلو زیاته توجه وی. خودی کورس کې اوس مونږ د دې جوګه شو چې نه واز لیکل لستل کول شو بلکې خبرې هم
نن مونږ د قابل یو چې مونږ انګلیش کې خبرې کول شو. پهلا به مونږ داسې ایزیلی نه شو کولای اوس چې سو انګلیش کې مطلب یو بل سره لکه مونږ سره سو خبرې کوي کمیونیکیشن کوي مونږ هغه سره خبرې کولای شو مونږ دغه جواب ورکولای شو.
هر څوک د غزد کون کې خوشاله او خدای ویل د صوبي زرګونه طالب علمان د دې سہولت څخه به برخې دي او سلز د کون کې د کې لکه اوړو کې چې مالګوي او سمیا نه یوازې د امریکا د حکومت نه بلکې د خپل واکداران نه هم غوښتنه کوي چې دې قسمه پروګرامونو ته باید پراختیا ورکړي شي.
زما دا خواهش ته زما د یو ایس سی ډپارټمنټ ته دا درخواست او زمو خپل ګورنمنت ته چې داسې اپورتونټی د سټوډنټس د پاره مطلب هغه ارنج کړي ځکه دې کې مونږ ډېر هر څه زده.
خو د امریکا د کونسلګری چارواکو بیا ویل هم دغه شان یو بل پروګرام آی ایم ساينسز کې هم روان دي چې پکې 200 زده کوونکي د دې سہولت څخه ګټه پورته کوي او مستقبل کې هم د اراده لري چې د صوبې نورو برخو کې هم داسې پروګرامونه شروع کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په شام کې د تیرو شپږو کلونو نه جګړه روانه ده. د جګړه په کوم ځای ولاړه ده. یو خواته په جنیوا کې د شام د مسلې د حل د پاره خبرې ترې روانې دي، او بل طرف ته روس د شام د حکومتي فوزونو سره مرسته کوي چې د تندرو پر ضد جنگ وکړي او د دې سره حل راوباسي دغه جنگ یو زیته ورسي. نور تفصیل ورو وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه.
الله اکبر، الله اکبر. په شام کې د بشری حقوقو د سار ادارې وای د اتوار په ورځ د خودسر اسلامي امارت یا داعش د ولقې لاندې په سیمو د روس جنگي جازونو په بمبار کې 50 ملکی وګړي وجلی دي. ماسکو د غرپټونه مني چې د دوی جنگي جازونو په وسلوالو بمبار کړي، خو وای په دغه بمبارۍ کې یوازې ترهګر وجل شوی دي. کال 2015 کې د شام په جګړه کې د ورګړې دو سره روس د شام د پوزونو لوی کومک کړي، او د صدر بشار الاسد ملاتړي ځواکونه د ترهګرو په مقابله کې بریالي کړي دي، او په دغه جنگ کې په ترهګرو بایللې سیمې ورل بیا ګټلې. جین کیننمنت په لندن کې د څېړنو د ادارې چاتم هاوس غړي ده.
روس چې اوس د شام په شخړه کې د امن ساتونکو رول لوبوي، په اصل کې د دوی فوزي مداخلت په شام کې د صدر بشار الاسد ګټه یقیني کړي ده.
وړاندې به د شام یو ماتې ګوړې حکومت مخالفه ډلې د صدر اسد ملاتړ کوو، ولې اوس په جنیوا کې کېدونکو د امن په خبرو کې په لومړي ځل د شام یو شمېر ډلې د یو داسې وفد غړي دي چې خبره یې یوه ده، او هغوی غوښتنه کوي چې صدر اسد دې د شام په راتلونکي کې هیڅ برخه وانخلي. نصر الحریری د شام د مخالفه ډلو مشر مرکچی دی.
د خبرو اترو په میز په هر څه بحث کېدی شي.
غربي نړۍ د صدر اسد په حکومت د خپلو خلکو په ضد د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګوي، او وایي په خپل ولس یې بمبار کړي او په ډیرو یې تشدد هم کړی دی. خو د غربي نړۍ لخوا د صدر اسد د واک نه د لرکول غوښتنې یو څه کمې شوې دي. په شام کې په روانه خانه جنگي کې روس او ایران د شام د حکومت ملګرتیا کوي، ولې د امریکا په شمول غربي نړۍ د صدر اسد په ضد راپورته شوي هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې د صدر اسد د حکومت سره سره د خودسره ریاست یا داعش په ضد هم وسلواله مبارزه کوي. په دغه ډلو کې د کورد ځواکونه هم دي چې د شام په شمالي سیمو کې واکمني لري، په چا چې ترکی په قهر دی او شام ته خپل عسکر هم ورلېږلي دي. خو څېړونکو جین کیننمنت وایي په شام کې جنگیدونکو ټوله ډلې اوس د جنگ نه زړستړي دي.
The conflict in Syria has been started by local causes but fueled partly by international.
د شام کښاله د مقامی مقصدونو د پاره شروع شوی و، خو نړیوال مداخلت دغه ته نور هوا ورکړه، او وس دا امکان هم شته چې دغه کښاله نور پیچلی شي، ځکه چې نړیوال نه غواړي چې د شام جګړې ته نور هوا ورکړي. او د دغه جنگ بنیادی مقصدونه د یو ډیکټیټر پر ضد مبارزه او په شام کې خجونت لاره هوارول لا په ځای پاتې دي.
د شام د کړکیچ په ډول مخالف قوتونه دغه توس د امن د روانو هڅو د خرابولو کوششونه هم کوي. روسي رافته د جنیوا له خبرو پرته د بحیره اسود په سیمه کې پروت سوچي خار کې هم د شام د خبرو اترو لړۍ پیل کړې و، چې په کې د برخه اخیستو په سر د شام مخالفه ډلې په خپلو کې ورانه وي. په یاني حال کې د امریکای صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ویل دي صدر ترامپ ته رافته د روس د صدر پوتین سره په ټلیفون اوګدې خبرې کړې وي، او د شام د کښالې په اواری کې د جنیوا د خبرو په ارزښت زور اچولی وو.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه دوام لري، او وسه هم یو مرکه ولور د ساسو پام را ګرځو چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سره سره شزي اوس د اقتصادي خپلواکۍ په لور هم هڅه کوي، او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې بریالیتوب ترلاسه کړي. په پښتونخوا ایالت کې د شزو د اوتاکي تجارت په خواني مشره شمایم ارباب وای د نارینه په ټولنه کې اوس هم شزو ته یو شمیر چیلنجونه ورپېښتي. زموږ خبريالي سادیه قاسم شاه لا مېرمن شمایم ارباب سره په دې اړه یو مرکه کړي، او په سر کې ځینې پښتلې چې د اقتصادي خپلواکۍ په اړه له کومو مشکلاتو سره مخ ده. تفصیل هم دې مرکه کې.
شمایم ارباب د کاروباري خزو د ډلې په خانه مشره هم پاتې شوې ده،
دوی د خزو حیثیت خکول لپاره صوبایي کمیشن غړي هم دي او د سره سره دوی یو کارخانه هم لري. دوی نه به تپوس کو چې دا هر څه څنګه ممکن شو، دوی دغه مشکلات سره څنګه مقابله وکړه. ټولنې کې دا مشکلات چې دي دی سره سره تاسو لکه کاروبار کارخانه لګول څه ډېر اسان کار نه دی، په هغې کې څه مشکلات وو هغه څنګه ولګوله؟
مشکلات ضروری ډیفینیټلی وو، ځکه چې مونږ هغې ورځو کې دونه نه پوهېدو. مونږ بس همدغه سه یو سیز مونږ ته خخ کار شو چې بای میټ پروسیسنګ یو خصیص دی، راځه چې شروع کو. مونږ نه هغې د پاره فیزیبلټی رپورټ جوړ کړو، نه مونږ په کې ریسرچ کړو، نه هغه ورځو کې دونه زمونږ انټرنیټ او دونه ریسرچز اویلیبل هم نه وو، نه دا نن سبا چې څونه حکومت هم سپورټ کوي لګیا دی، یونیورسټیانو کې هم دې باره کې کورسز موجود دي، هغه ورځو کې اسم نه وو. بس مونږ هم دغه سه شروع کو، نو شروع کې خو ډېر زیات تکلیفات رالل. پیسو طریقہ لون اغستو چل نہ رات، بیا لونز مختلف زیونو نہ منگا واغستل، بیا مارکیٹنگ بار رکھے دو نہ سوچنو کڑی چیو نوے پروڈکٹ راوڑو نو آغا اگے پروڈکٹ ناول داغے مارکیٹ قتل دیر ضروری آغا مارکیٹنگ ریسرچ نو شوے، بیا نوے نوے طریقے اخپل ہٹ اینڈ ٹرائل سرا اخپل منگا کار کو اب غلط شو بیا واپس بم بیا شروع کو بیا با اگا کار بیا با غلط شو، نو ہٹ اینڈ ٹرائل سرا منگا بیا مارکیٹنگ شروع کو دے دے دا پروڈکٹ نو ڈیر زیاد شروع کے دا ڈیر زیاد یو ڈیفیکلٹ سچویشن ہو
جنہ کو کی دا کاروباری سوچ سنگا چول غواڑی او اغی تا بیا دا لارا بسوک خی چی تا ہم کارخانہ لگاولے شی، تا ہم دکان کلاولے شی، تا ہم کاروبار کولے شی.
ڈیر زیاد خک سوال دے ستاسو جی، دے کی ٹولو نا امپورٹنٹ رول ستاسو دے دا میڈیا دی با کامیاب چکم خزی دی او کم خزو چې تکلیف تیر کړی دی او بیا ځان کامیاب کړی دی، اغي به تاسو مخ مخ براولې.
خلک وایي چې دا حساب کتاب باندې صرف الک پويږي، جنای په حساب کتاب ډیر نه پويږي، نو آیا خزه جنای کامیاب کاروباری خزه جوړې دی شي؟
ډیر خ پويږي جی، دا میتھس کې ټولو نه زیات نمبر سو کا اخلي، تاسو جوم جنکه اخلي ټاپر سوک دی، موستلی هم دغه جنکه دی. دا اوسه پوری چې کم کلی کې یو خزا ناست ده او کور چلای، نو هغه ډیره ښه اکونومیست ته خپل ځای کې هغه اکونومی کنټرول کوي خپل د کور حساب. خو بالکل دا خو بالکل غلطه خبره، ډیر ښه حساب ساتي، یو روپے حساب ساتي، یو روپے پسې ګرځي او ارزان سبزی باخلی ارزانه جوړه باخلی، دا خو هغه کولی شي. او فائنانشل چې کم بزنس فائنانشلز دی هغه سبق سره راځي.
خزه چې کارخانه چلی نو مزدور لیبر وسره رویه څنګه خلک خبره مانی کوي دا
کورے جی شروع کے خلق نے ایکسیپٹ کی، خدا سو بزان کی بدو نہ مضبوطی ساتھ ہے دو نہ بس اسٹرانگ یہ کہ عقیب آخر کس تاسو خبر اب منے یو آپشن میں داد چی گورا ڈریس اپ زان آبجیکٹیفائی کوے میں ڈریس اپ آگا طریقے سے رکھے گی چی کم سوسائٹی ایکسیپٹ کی اور کم کس تاسو عزت آگے کی دس طریقے سے لاڑ سے جنگ جھگڑے ضرورت نشتا.
دیر مہربانی دی وائس اف امریکہ دی ول وقت را کولو دمر کی خبر کولو.
تھینک یو سو مچ استاسو مہربانی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
ایف ٹی ایم اے د شمالی وزیرستان ڈانڈی درپاخیل کلینا د بکھور شوی خلکو د بیا واپسی سلسلہ شروع کړی دا. چارواکی وای 1500 کورنۍ دی چې دوی په واپس خپل کورونو ته لیږل کیږي، خو د میرعلی او د میرام شاه کډوالو خپل علاقو ته د واپس تلو نه انکار کړی. دوی وای کورونه وران دي، د علاقو د حالاتو نه دی خبر څنګه واپس تلی شي. عدنان بیٹنی نه په تفصیل ورو
د پاکستان زنګزپل قبایلی سیمه شمالی وزیرستان مرکز میرال شاه سره نږدې په 3 کیلومتر لري وریا سویل ویتیس ډانی تر پخیل سیمه څخه د پوځي عملیاتو په وجه به کورسی کډوالو بیرته خپل سیمه ته واپس ترنیدو پروسه پیل شوې ده. او انتظامیا په خبره دغه مرحله د شمالی وزیرستان میرال شاه سیمه د کډوالو روستنۍ پړاو دی. ډانی تر پخیل سیمه د کډوالو د واپس ترنیدو مرحله تر 6 سپتمبر میاشته کې تر هغه وروسته ځنډول شوې و چې واپس تللی یو کډوال په کور کې د صفایي پر مهال یو 14 شوې و چې په نتیجه شي نږدې څلور کسان ټپیان شوي وو. ډانی تر پخیل سیمه په تیر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو خوندي مرکز شمارلی کېدو. انتظامیا په خبره ډانی تر پخیل سیمه څخه نږدې 300 زیات کورنۍ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال به کوره شوي وي او په تیر شوي مرحله کې نږدې 300 زیات کورنۍ بیرته واپس کړي هم دي. د انتظامیا لخوا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي د کډوال په ورځې په شمېر تر 150 زیات کورنۍ بنو باکاخیل کډوالو کمپ کې نو لیکنه ورسره د قافلې په شکل کې بیرته خپل علاقو ته واپس کوي. او د واپسۍ پر مهال به 200,000 روپۍ د کرایې او 500,000 روپۍ د خرڅ خوراک نغدي تر څنګ سیمې ته رسېدو وروسته تر شپږو میاشتو پورې به د نړیوالو په ملاتړ خوراکي توکي او ضرورت سامان هم ورکړلی کېږي. زیاته کړې دغه مرحله به د کډوالو تر خاتمې پورې دوام لري. انتظامیا ویلي دي مرحلې وروسته به د شمالي وزیرستان میرالي او میرانشاه سیمو د کډوالو په بشپړ ډول په ځای کولو دغه پروسه سرته ورسېږي. همدې سره د میرالي او میرانشاه سیمو څخه کډوال شوي خلکو مراعات تړلو امر هم کړی. د شمالی وزیرستان کډوالو ته د نړیوالو په ملاتړ میاشتنی خواړه او 2,000 روپۍ هم ترلاسه کېدي. خو د شمالی وزیرستان ظفر ټاون اوسیدونکی سدا یوب خان وایي د یادې علاقو څخه اوس هم په زرکاو شمېره کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي چې حکومتي چارواکو څخه بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښته لري. هغه وویل کډوالۍ ژوند انتهایي ستړي کړي دي او چې حکومت دغه مرستې ودرلې نو دې سره به د کډوالو مشکلات نور هم سیوا کړي.
دا د میش سره انتهایي ظلم وشولو په پردي اجرېش پرته دي په پردي کېرېش پرته دي نه چار شته نه لیارشتہ او سیم پیسے اچ بانشی رشنیا بانشی او دای واپسی ان شی الان کے او تو تم یاستے یو یو کول پی رکی دی جمشتا ٹوکن رکڑی دی او دی میر واپسی نہ دو شوی او اس دی میر دے خال کے دار رشنیا او بسیمیا بانش ولو میران شاہ بازار چ کم دے اور سر ظفر ٹاؤن میران شاہ بازار دے سرائے در پخیل دے ماچس کلے ور توائی سو خیل یو وڑ کے ور سر بازار سر لگے دلے کلے دے او سو کورونا د ډانډو والدی چې داغه نن وبسی روانه ده. نو دغه سو کلی لاپاتې دي د میران شاه تحصیل چې دا بالکل د میران شاه د بازار سره جوړ دي.
اخره د شمالي وزیرستان دی FDMA یعنی فاټ ریزاستر منیجمنت اتھارټي ویان عمران وزیر وای دغه علاقې خلاصې شوې دي. کډوال هم واپس شوې دي او کډوال دی واپسې پیکج هم تر لاسه کړی دي او هلته انتظامیا دی عملیات ورسته وران شوې ده. عام خلکو د کورونا شمیرنې کار هم روان کړی دي. خو زیاته کړه چې کوم کډوال تر دې وخت پر دغه علاقو تر نه واپس شوي نو دوی سره پر کار موجود دی او هغوی ته به دغه مرستې دوام تعریوي. خو چې کومو کډوالو د واپسۍ پیکج اخیستی دی هغې پسې دغه مرستې تړل کېدو پرېکړه شوې ده.
25,000 ریټرن کیش ګرانټ، 10,000 روپۍ ترانسپورټیشن. چې کم کس ریټرن دی هلته شپږ میاشتو راشن ته میلاو دی. موږ ریټرن کیش ګرانټ ورکړی دی، ترانسپورټیشن مو ورکړی دی. هغه نه بعد د ټی ڈی پی سټیټس چې کم دی ختم شو، اوس مزید دغه کورو سروې ده، یا مطلب دا دی چې کوم ډیمیج شوي دي هغه باندې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لګیا دی او هغه سروې کوي، ورسره ورسره کمپنسیشن هم ورکوي. کم ندی تللی هغه ته اسسټنس ملاوی دی. دلته بنو یا بل کم ریٹرن شوی ندی هم پر کار باندې آتا به اسسټنس ډیفینیټلی ملاوی دی، ټولو ته ملاوی دی. کم ریٹرن لایخ ته نه ملاوی دی.
یا دی ویچ شمالي وزیرستان کې دی وسله والو په ځد په پراخه کچه سره په کال 2014 کې پوځي عملیات تر سره شوی وو او دی عملیاتو نه اجدي تر 1000 نه زیات سیمایي خلکو کورنۍ خپل سیمه په پرشولو مجبوره کړې وي. که څه هم حکومتي چارواکي په زیات شمېر سره کډوالو دی واپسې ته فلري، خو اخو ته په افغانستان کې مشته دی شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت دی واپسې لپاره څه غم نه کوي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
اوریدونکو کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون دغه یو ساعته خبری خبرونه ولیدله و هم ریدله. د ډیوا په ویب سایټ، فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې تاسو دغه خبرونه بیا هم لیدئ شئ او ریدئ شئ. اجازه غواړو تاسو نه خو چرته زی ما ډیوا ډاکټر پروګرام سره به ارباب محمود علی راضی په لک سات کې او تاسو په مسلو به خبرې ترې کوي. الله پامان.